ژمنو چې د افغانانو سره او د افغانستان د ملت سره کړي وفادار پاتې شي او کنه.
سمو غاګل ازادي رادیو نه او ری څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته په خبرونه کې دوا 19 پروګرامونه لرو د لوبو لمیدانه او تاند څنګه. خو اوس له احمد تکل نه د خبرونو لنډی زورو.
د ملګرو ملتونو د ماشوم صندوق یونیسف وای افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي. د یونیسف د ماشوم د خوندیتوب د څانګې مشر ویلي یونیسف پلان لري چې په سخت خوار ځواکۍ د اخته 1 میلیون افغان ماشومانو درملنه وکړي، خو وخت ډیر کم دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه مهمه او رغنده بللې ده. هغه ویلي دي چې د غونډې مهمې لاسته راوړنې درلودې. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې د دولت نږدې ټولو کارکونکو ته د 3 میاشتو معاشونه ورکړل شوي او د پاتې مامورینو معاشونه به هم ډیر شر اجرا شي. د ایران سپاه پاسداران انقلابي ځواک د دې هیواد په جنوب کې 15 ورځنی پوځي تطبیقات پیل کړي دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د سپاه هوایي ځمکنیو او سمندري ځواکونو نن په هرمز تنګي کې ګډ پوځي تطبیقات پیل کړل. د ایران حکومت د نړیوالو له غوښتنو سره سره یو کورد سیاسي محبوس حیدر قربانی د حکومت پر ضد د وسلوال پاڅون په تور اعدام کړی. د ایران د بشري حقونو ډلې وایي چې نوموړی د کردستان ولایت په یو محبس کې اعدام شوی. او اسرائیل او متحد ایالات او کاناډا د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي دي چې د سفر ممنوعیت پرې لګیدلې. اسرائیل د کورونا وایروس د نوې اومیکرون باندې د چټک سرایت له کبله د اندېښنو له زیاتې دورسته دا پریکړه اعلان کړې ده.
د خبرونو تفصیل کولای سي زموږ په ویب پاڼه کې ومومي. آدرس دی azadiradio.com. اونیزو پروګرامونو ته ور رسیږي د لوبې له میدان او تاند څنګ. خو تر دې پروګرامونو مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سریلانکا په سوداګریزو لوبو کې افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز د دې لپاره دوم هغه لوبغاړی شو چې تر ټولو ستر شپږیزې په خپل نوم ثبت کړه. نوموړي 13 شپه د خپل لوبډلې په ګټه د 3 شپږیزو او 4 څلوریزو په مټ په 2 توپونو 9.5 منډې وکړې. هغه په خپله توپوهنه کې 109 متره ستر شپږیزه ووهله او له دې وړاندې استرالیایي لوبغاړي کونر لیوسی 112 متره ستر شپږیزه وهلې وه چې اوس لیوسی لومړی او رحمان الله ګربز دوم ځای لري. رحمان الله ګربز له دې وړاندې په لسوریز کرکټ لیګ کې د 3م لوبغاړي په توګه زیاتې منډې جوړې کړې وې او خپل لوبډلې تر پایلو ورسولې وه. د سریلانکا په سوداګریز لیګ کې چې د روانې دسمبر میاشتې په لومړۍ کې پیل شوی دی 15 افغان لوبغاړي پکې ګډون لري. د بشري مرستو مستحق لوبغاړو نوملړ د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته ولېږل شو. د افغانستان د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د یاد ریاست د فدراسیونونو د امریت اولمپیک ملي کمیټې د اجرایوي پلاوي تر کنټرول او ارزونی وروسته د اولمپیک نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو لوري د بشري مرستو د مستحق ورزشکارانو نوملړ د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته ولېږل شو. د یاد ریاست په وینا د بشري مرستې د اولمپیک نړیوالې کمیټې لوري 2000 ورزشکارانو د رهبرۍ غړو او د ملي لوبډلو هغه لوبغاړو ته ورکول کیږي چې د دې مرستو مستحقین دي. د یادونې ده چې دا بشري مرستې به د اولمپیک نړیوالې کمیټې او شریکانو لوري د ملګرو ملتونو په همکارۍ اجرا شي چې په دې مرستو کې یوازې د افغانستان د پاره اولمپیک کمیټې 325 ورزشکاران روزونکي او د رهبرۍ غړي شامل دي. هیر دي نیوي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې له افغانستان سره د دسمبر په 10مه شاوخوا 15 لک امریکایي ډالر نغدې مرستو اعلان وکړ. او د فوټبال لنډۍ ریال مادرید د کاري سره لوبه کې د 0-0 مساوي نتیجې سره مخ شو. د ورزشي اژانسونو د راپورونو لمخې د کارلو انچلوتی لوبغاړو چې خپل ټولي پخواني 10 لوبې ګټلې دي ونه شو کولای 13 شپه کاردیس ته ماتې ورکړي. لوبه د ریال مادرید په کوربتوب د برنابیو په لوبغالي کې تر سره شوه. کڅ هم لوبه ډیره د ریال مادرید خو بیا هم د لوبډله ونه توانید چې کاردیس ته ماتې ورکړي.
The Lobo La Maidana.
Which is that, blazing the ball down the ground, over extra cover.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هیله چې روغ او جوړ اوسې. د لوبو میدان په یو بلونی ځخبرونه کې محرک لای کوم. په روانه خبرونه کې به ووري چې د افغانستان فوتبال فدراسیون د فوتسال د ملي لوبډلې د پیاوړي لوبغاړي علي عربزاده د مړینې خبر ورکړي. دا به هم ووري چې د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت شهیدی ویلي هڅه کوي چې له هالنډا د 50 اورونو لوبلړۍ وګټي. په روانه خبرونه کې به د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د یو لوبغاړي خیبر ولی د ژوند له داستانه هم خبر شي. نوموړي په ننګرهار کې د سړک پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلورل، څنګه تر دغه ځایه ورسید او که وخت نو د سوکوهنې د تنکیو ځوانانو یو لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. له موږ سره پاتې شئ. یو وار بیا هر کله د افغانستان د فوتبال فدراسیون د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم د یو لوبغاړي علي عربزاده د مړینې خبر ورکړي. د فدراسیون د جمعې په ورځ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې عربزاده د 2019 کال په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د ټیم لپاره په بریاو کې اغیزناک رول درلود. په دې لوبو کې د افغانستان تر شل کلنۍ ښکته د فوتسال ټیم دویم مقام ترلاسه کړی و. تر اوسه د دې ځوان افغان لوبغاړي د مرګ سبب نه دی روښانه شوی. ویل کیږي چې عربزاده کلونه په ایران کې په کډوالۍ کې ژوند کاوه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو کپتان حشمت الله شهیدی هیله لري چې افغانستان به د 2023 کال نړیوال جام ته مستقیمه لار ومومي. افغانستان بل میاشت له هالند سره درې یو ورځنی لوبې لري. دا لوبې د 2023 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ لوبې دي چې سوپر لیگ بلل کیږي. افغانستان دا ډول څه باندې شل لوبې لري چې باید تر نیمایي ډیری وګټي چې مستقیم نړیوال جام ته ولاړ شي. افغانستان تر دې دمه له ایرلند سره دا ډول درې لوبې کړې او ګټلې دي. او د افغانستان یو وروند ورزشکار د لامبو وهلو په یوې نړیوالې سیالۍ کې درې مقام خپل کړی. ودی محمد نوری څو ورځې وړاندې د انګلستان په خار کې د سل معلولو ورزشکارو ترمنځ په دې وتوانید چې په 9.5 ثانیو کې 50 متره واټن ووهي او د سیالیو درې مقام خپل کړي. نوموړی تر ډیره د ځغاستې په سیالیو کې مشهور دی. دی د افغانستان لومړنی ړوند ورزشکار شو چې د لامبو وهلو په سیالیو کې دا ډول مډال ګټي. ولی محمد نوری لس کال وړاندې په هلمند ولایت کې د یوې چاودنې پر مهال ړوند شوی و.
درنو اوریدونکو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې ځای پیدا کړی چې په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر اتلس کلن دی. څلور کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره یې اوس خوبونه په رښتیا بدل شوي دي. د خیبر ولی په ژوند باندې مې له نوموړي سره مرکه کړې ده او دا مې ترې پوښتلې دي چې کله چې دا خبر واورید څه احساس یې درلود.
ولا وخت لکه تقریبا ډیر زیات احساس تر هغه کنه لکه تاسو سره چې خبر شوم اسکواډ اعلان شو د شرکت ورلد کپ اسکواډ کوم ډیر زیات خوشاله وم او دومره خوشاله وم چې صدر تم نور زه دیګه ډیر هغه د لاس نه په خوده باور کنه دې جړلې په داسې وخت هم دی لکه جړا ما تر له ډیر خوشاله د لاس د سیال دا
دغه خبر دی لکه څه شي نو واورید کوم ډول دی واورید دا کی سره توګه
دا ډول یو انډیوال مې بس تقریبا د کور ته روانو ما یو انډیوال مې واغې د فیسبوک دې لکه شي هغه ما ته یو دغه شرمن لکه وې ډار کړم څه زیات کنه ما کارټون زه کې ولاړم وې ډار کړم ډیر زیات او ما ویل چې دا چی شي خو هغه ویل وزیر ما دې چی شي زیره وې دا غته دغه معاملې ده بس وې دا غته سکواډ کې نوم راغله او د ورکپ شي کړ بیا غز د دې څو شم چې هغه تقریبا مې غیره باندې زیره او مټیان مټیان دکان ته مې وړ بس مټیان مې یو کاټ کریډ راواغ سغم بس ټولو باندې تقسیم کړي را خلکو باندې هغه باندې مې خپل نور خلکو باندې تقسیم کړي
بیا
ډېر خوشاله ده لاس
دا غي نو روس ته چې بیا کله کور ته لاړی د کورنۍ لغړو سره مو دا خبر شریکو دا غوي احساسات او مور پلار ورونه
نو کار خو مې له بون شو پښه خو لکه نور د مې جړاله نو غي یلا کړو که ته نه قسم دې وي جړل ډېر خوشاله ده لاس نو مې غي را کړل ډېر کله کې غي را کړل وي جړل کنه انې زما خپل مولا جلال الله ډېر خوشاله ده لاس ته ان ټول وړو نه ټول ډېر ځا خوشاله
تاسو د کورنۍ مشر اولاد یاستې
او بالکل بس مې مشر یم او منو وړو دي او هغه یو دوه دي هغه مشرینګ ده کوي مشرینګ نه رښکې ده کوي دا نه څنګه روپې بس څو کوم حضرت کې هغه ولته کار کوي زمون کله وی یعنی هغه کله کرکټ کو کله اکیډمۍ ته او کله بس کاری یعنی بس
ټول د کورنۍ ټول څو غړي یاستې د مور په ګډون مو
د مور په ګډون چې لاس لاس یو لاس کا صحیح
د دې ټولو سرپرستی تاسو ته در په غاړه و
او ما ته را په غاړه و.
ښه، لږ د خپل شخصي ژوند په اړه وغږیږه. ویل کېږي داسې چې تاسو په جلال آباد ښار کې د موبایل کارټونه پلوري او خپل هغه ژوند په مخ باندې وړي، دغه کیسه راته وکړه. له کله راهیسې دا کار کوي او ښوونځی وایي که نه وایي که نه همدغه کار در نه ښوونځی پاتې کړی؟
نو نه، مکتب هم یو مکتب هم یو، خو مکتب سره تقریبا د ورځې سار نه تر ماښام پورې، تر ماښام پورې اکیډمي ته ځم، د کرکټ اکیډمي ته، او هغې نه بعد بیا د شپې کارونه غواړم، ځکه زما کرکټ سره ډېر زیات شوق دی. او دلته بل اقتصاد له وجې لکه نشم کولی که نه، چې د کور تر پاره نشم کولی چې کارټونه پرېږدم یا کار پرېږدم، که نه کار هم سره کوم او کرکټ هم کوم، ځکه چې کرکټ سره زما ډېر زیات شوق دی. او کرکټ مینه کوم، نه کرکټ پرې خدای شم او نه کار، ځکه دواړه ورسره کوم. د وسار نه ماښامه پورې کېډمې کې مې نه باندې کار کوم.
اوس چې تاسو د افغانستان د 19 کلنو په ملي لوبډله کې درته ځای پیدا شو او ایشیا کپ او ورلد کپ لپاره به د افغانستان په نمایندګۍ باندې لوبېږي په 2020 روان کال کې او دا شان په راتلونکي 2022 کال کې، نو کله دې داسې فکر کړی و چې بالاخره به د افغانستان په یو ملي لوبډله کې په یو پلیټ فارم کې راشي تاسو؟
ما تقریبا ډېر وخت کېږي چې اکیډمۍ کوم، کرکټ کوم، خواري کوم، زحمت کوم، او زړه کې مې ډېر ارمانونه هیلې وي چې انشاءالله داسې کرکټ داسې پریکټس او داسې میچونه کوم انشاءالله چې نور خلک، یعنی پردي خلک ما تشویق کوي، ما ته وایي چې خیبر تا کې چې شته تا کې ټیلنټ شته، ته کوي چې انشاءالله چې لیګونه وکړي، ټیم وکړي، نیشنل ټیم وکړي، یعنی واقعیت ډېر کسان دي چې ما سپورټ کوي، یعنی ما ته وایي چې واقعیت تا کې سسته ده، او انشاءالله ځان کې مسې ډېر څه ګورم، ځکه خواري کوم، زحمت کوم، دغه ځای پورې راسېدلی یم، او انشاءالله زحمت له وجې بس انشاءالله همداسې مخکې به ځم. لکه اوس افغانستان 19 کلن مې وکړو تقریبا په 2013 کې، همداسې 19 کیمپونه اوس کیمپونه کې مې پرفارمنس کوو، ځان په شکر سره دا 19 د اوس راغلی یم.
پلان څه دی د 19 د دغه ایشیا کپ دپاره او دا شان د ورلد کپ دپاره چې باید ترلاسه کړي، چې لږ تر لږه لکه تاسو ویل چې نیشنل ټیم ته غواړئ چې لاړ شئ، نو د هغې دپاره څه پلان دی، کوم ډول پرفارمنس باید وکړي؟
نو د هغې لپاره ما ډېر خواري کړې ده او ډېر خواري کوم، انشاءالله زحمت مې کړی، انشاءالله زه غواړم چې په دې ایشیا کپ میچونو کې زه پرفارمنس وکړم، سنچریانې وم، د خیر ریفتیانې وکړم انشاءالله، او اراده مې شته انشاءالله کوم هم د خیر سره، بس همداسې بیا شرکت دی ورلد کپ دی، ورلد کپ مې انشاءالله پرفارمنس کوم د خیره، یعنې بندغه 19 نه بس خلک نیشنل ټیم ته راځي، ملي ټیم ته راځي، ځکه پرفارمنس وکړي خلک همداسې مخکې ځي نیشنل ټیم ته.
ستاسو عمر اوس څومره دی؟ او د دې نه وړاندې تاسو د 19 کلنو ملي ټیم یاد کچھ پاغې کې لوبېدلی یاستئ، په کور دننه په کومو مهمو سیالیو کې مو برخه اخیستې؟
تقریبا زما عمر تقریبا 18 شاوخوا دی، او کورنۍ کرکټ لکه کورنۍ کرکټ کې مې چا خبره 19 وله هغه کړی دي، د ریجنونه مې کړی دي، کلب مې کړی دي، سکول لیول مې کړی دي، هر څه مې کړی دي، او ورته مې شکر ټاپ کړی دي، هر څه کې مې رنګ کړی، لکه د یو میاشت یو هفته دوه هفتې مخکې انټر کلب میچونو په درې میچو کې مې څلور میچو کې مې 268 رنز کړو، چې هغه مې ټاپ کړو. بیا د 19 کیم شو، بس هغه کې مې پدری می چوتو سر دونه وکړو، او دې کین کې مې پنجش کا سدي کې مې پرفارمنس وکړو، بس شکر پرفارمنس مې ډیر زیات کړی. ځکه
په کور دنه نم تاسو یادونه وکړه چې بلا بیل سیالي مو کړی دی او هغه مو ټاپ کړی دی، په افغانستان کې تر ډیره پوری یو خبره چې مطرح کیږي غدا ده چې حقدارو لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي، او تر ډیره سکواډ چې دی هغه د اړیکو پر بنسټ باندې جوړیږي. خو ستارت اکل خای د خلکو د ادعاګانی یو سنه سره غلطی ثابتې کړي وي، تاسو هم دغه فکر کوي؟ څوک مو پیژندل چا ماری فکرې لکتر لګا چې راغلی 19 کیم برخه واخیسته، دغه کیسه کله ته وکړي؟
نو کله هلو زه نه څو پیژنم، نه څو گیژنم، او غری چړې ما کارتونه خپلم، او پریکټس کوم، نه څو پیژنم، او نه څو پهلوان نرم، نه څو غلرم، دا دې پرفارمنس مې کړی، د خپل پرفارمنس په لغې باندې زه راغلی یم ټیم ته. لکه مثال مخکې تېر کیم کې 15 کسو هغه کې پرفارمنس وکړم، داسې 15 ته واچولم، 15 کسانو 25 کسانو کې پرفارمنس وکړو، بس هغه ټیم ته واچولم. نو په الحال شکر دی ما سره صدقه نه شوې، ځکه پرفارمنس مې کړی دی، بس پرفارمنس له وجې ما ته نتیجه ملاو شوې ده.
کوم سکواډ چې د 19 کلنو اعلان شوی دی د ایشیا کپ او د ورلد کپ لپاره، تاسو به سکواډ کتلی؟ ستاسو نه ورخوا به کې نور مستحق لوبغاړي مخایوي، څه فکر کوي په دې ټیم باندې تر کومه ځای لو در رسیدلی شي د افغانستان په سیال کې چې یو ځلمنګي شکپم د 19 کلونو غټلې
یاره؟ ان شاء الله دا ټیم چې وګورم ټول ینګ پلیران دی او ټیلنټ والا دی، یعنی ماشاء الله زموږ ټیم د نور په نسبت ان شاء الله ډیر زیات کوي، او ان شاء الله امید لرو دا خیره چې دا د شکپم چمپاین کوي وګټو دا خیره کپ افغانستان در وړو ان شاء الله، ځکه زموږ ډیر ښه بولران دي، موږ سره ډیر ښه بیټسمنان دي، او ماشاء الله زموږ ټیم ډیر ښه ټیم دی.
د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو نوې لوبغاړې خبر ولي او اوس هم لږمن سره سم د سوکوهنی د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تن تمرین کار یم، او د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم څلور کال کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 18 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ ویلی دا حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس انداز به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ماته مسابقه وکړ شپږ مینې کوټي وهلې او دا مې چې په نمره ګټلې، او دریم کال اوس دا دسا کال چې لاړم نو دوه لوبه مې کړې څوک نازرې د ما سره مسابقې ته دواړه اول شلو نګرار ته ما ولې راوړ خو سه پر موږ چانی تشویق کړې یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه ان شاء الله په نړیوال سطح باندې لوبه وکړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده، ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځې، بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي، نو ایم ایم ای چې همدا بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وایي نه کوټ کېږي کنه هغه به چی شي وایي، بوکس چې د شیرانو لوبه ده شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خوښېدو ثقیله ورزش ده او زړه غواړي.
د افغانستان د سوکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونه خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم، هر چېرته کې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې مشران یا خپل ځوانان خپل فکر په نورو تحمیلوي، د فکر د تحمیلولو پایلې څه کېدلای شي، او څه ډول د تحمیلي فکرونو لپاره ځان خلاصولای شو. ځینې مشران په دې باور چې کشرانې په ډېر څه نه پوهیږي او دوی وروسته وړاندې نه ګوري، هڅه کوي چې د ژوند په مختلفو مرحلو کې خپل فکرونه پرې تحمیل کړي. له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رښتیا او د کار د ډول او یا هم په ژوند کې نور شخصي مسایل هغه څه دي چې مشران هڅه کوي خپل خبره په ځوانانو ومني. د کابل اوسیدونکي ملکه وایي ځوانان ډېر وخت له تحمیلي فکرونو سره مخ کیږي چې د نه عملي کولو په صورت کې له ګواښونو سره هم مخ شوي.
زمونږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې زما زوی نه یې یا زما لور نه یې نو یا باید له کوره ووځې، او دغسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران وایي دا چې ځینې کسان په نورو د خپل فکر د تحمیل هڅه کوي وجه یې دا ده چې په ټولنه کې د سواد کچه ټیټه ده او ډیر کسان فکري تفاوتونه او سلیقې نشي درک کولی.
زه فکر کوم چې د نورو نظر نه زغمل او په نورو خلکو خپل نظر تحمیلول یا خپل افکار تحمیلول د سواد د کچې ټیټوالی او د عامه شعور د کچې ټیټوالی لاملونه دي. کچری د خلکو د شعور کچه لوړه شي او یا هم دوی ډیر باسواده شي، ولولي واوري او وګوري د ستونزه واریدلی شي، د نړۍ ښکلا په همدې رنګرنګۍ کې ده. زه فکر نه کوم چې کله دې ټول انسانان په یو نظر شي، البته په ټوله دنیا کې که زرګونه کاله نور هم ووزي کچیری خدای جل جلاله هم غوښتل چې ټول خلک دی په یو نظر شي، نو دا کار به پرته له شک کړی و. خو دا چې نړۍ لویه ده، نو ښکلای په همدې رنګرنګۍ کې دی، او تر وسی وسی به همدغسې یو سیستم روان وي. خلک به بیلابیل افکار پالي، د بیلابیلو نظریو څښتنان به وي.
د صدیق دقیق په باور په ځینو کورنیو کې له پخوا داسې یو سیستم شته چې یو کس باید پریکړه وکړي او نور د هغه تابع وي. په داسې صورت کې هماغه یو کس خپل فکر په نورو تحمیلوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده، او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
لیکوال مومن محمد یاڅړ وایي کورنۍ کولی شي خپلو ځوانانو ته لارښوونې وکړي او ناسمو کړنو ته یې پرېنږدي، خو په ځینو نورو مواردو کې چې د یو چا حق وي باید خپل فکر پرې تحمیل نه شي.
د دې لپاره چې اولادونه یې سم تربیه شي، خاصتا په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پوښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره د هغو محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصولو او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغو کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې مه اخله، دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخکې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
د ښاغلي اڅړ په باور هغه ځوانان چې د نورو د تحمیلي فکرونو په سیوري کې رالویږي کې وروسته ژوند یې له ستونزو ډک وي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کیږي، ډپریشن ورته پیدا کیږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
د کابل پوهنتون محصل نصرالله ترنک وایي د هرې زمانې خپلې اړتیاوې او شرایط وي، او په کار ده چې ځوانان پرېښودل شي چې د خپل وخت له شرایطو سره برابر ژوند وکړي، نه دا چې د څو لسیزو مخکې فکرونه او د ژوند ډول پرې تحمیل شي. د ښاغلي ترنک په باور که ځوانان له تحمیلي فکرونو سره مخ کېږي، د احساساتي کېدلو او تریخ چلند کولو پر ځای باید په هوښیارۍ ځان ترې خلاص کړي.
ژوند ولاړې اوبه نه دی روان سیند په شکل څه کپر شي. په دې سره که زه کوشش وکړم، مثال د یو روان سیند په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکنه وي، سخته به وي. او دا به دا تر دې هم ناممکنه وي زه د سیند په خلاف لوري بیرته حرکت وکړم. دا چې افکار، ژوند، ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي، او ما پلار او نیکه وجد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي، هم په هغه فکر باندې دروي، دا به ممکنه وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت دپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوند پکو د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوند پکو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوند ورپکم. زه باید له اوس ټولنې سره، له اوس اجماع سره، او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم. داسې حالت کې حتمن زیات تاوتریخوالی، زیات جدیت، احساساتتوب دا حتمن د لا بدو پایلو زمینه جوړوي، او لا بدو پایلو سبب کیږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې د یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
دا چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکرونه په نورو تحمیل کړي، د تحمیلي فکرونو نتیجه سره خیژي، او څه ډول له تحمیلي فکرونو سره چلند وشي، په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له کارپوه محمد الله آرین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اریان صاحب لومړی پوښتنه مو همدا ده چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکر په نورو تحمیل کړي؟
معمولا هغه کسان چې غواړي خپل فکر په نورو تحمیل کړي، دوی په تیر کې د نورو د افکارو قربانیان دي. دوی کله چې هغه فکری بلوغ ته رسیږي یا په اصطلاح د دې فرصت ورکول کیږي چې څوک خبره واوري، لکه څنګه چې انسان په د ژوند په بیلابیلو برخو کې په تیر کې د په د راغلو محرومیتونو له امله مجبوریږي چې په وخت سره په نورو باندې اشباه کړي. د بیلګې په ډول که په یو چا ظلم سوی، د راستریږي، کوشش کوي په نورو ظلم وکړي. د افکارو تحمیلونکي هم عینن یو شی دی په انساني ټولنه کې چې کله انسان خپلواک او آزاد پیدا سوی ده او د یوازې الله تعالی ته په فکری او عقیدتي لحاظ مسئول ده، په داسې یو حالت کې د په نورو باندې د فکر تحمیلول دا دغه تحمیلونکي بې شعوري ښیي. دی وایي باید دا درکړي، او د دوی درملنه هم دا ده چې دی باید فکر وکړي هغه څه چې ده کول ده ته مناسب و، آیا بل ته یا د بل کور ته بلې ټولنې ته مناسب دي که نه دي. همداسې موږ په اجتماعي او ټولنیز لحاظ چې هره ورځ په هره برخه کې هغه کې اقتصادي ده که سیاسي ده که مذهبي ده که اجتماعي ده او که رواني ده، له بیلابیلو تکراري زیانونو سره مخ کیږو. علت یې دا ده چې موږ په ارثي او میراثي ډول د نورو د فکري، سیاسي، اقتصادي او حتی اجتماعي او دینی فکری تحمیل لاندې پاتې شوي یو، او دا د انسان هغه په اصطلاح نیچر یا طبیعت ده چې دوی بیا کوشش کوي په خپل وخت کې هغه خپل محرومیتونه په نورو باندې تحمیل کړي.
ستاسو په نظر د تحمیلي فکرونو نتیجه څه راخیږي؟ یعنی کله چې یو کس راپاڅیږي خپل فکر په نورو تحمیلوي، د هغه کس په ژوند تاثیر څه وي چې په هغه باندې فکرونه تحمیل شوي وي؟
یو خو معمول د انسان د فکري ودې او رشد مخه نیسي، بل دا ده چې په انسانانو کې اعتماد به نفس له منځه وړي. یعنی یو ډول انسان په فکری لحاظ وابسته کیږي په نورو پورې. کله چې فکری وابستګي رامنځته شي، بیا ته د آزاد فکر کولو هغه قوت له لاسه ورکوې، همدارنګه تصمیم نیونه کمزوري کیږي، او تر ټولو بده دا ده چې دا په ارثي بڼه په عقده بدلیږي، او بیا ته هم کوشش کوي نورو ته انتقال کړي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې هغه د تحمیلي افکارو منونکی چې کوشش کوي په خپل افکار په تا تحمیل کی، همداسې د انسان فطرت هم دا ده چې بیا ته کوشش کوي نورو ته انتقال کړي. نو دلته موږ د فکری ودې له مخنیوي سره مخ کیږو، د اعتماد به نفس له کمزورتیا سره مخ کیږو، او تصمیم نیونه صفر ته راځي. یو ډول موږ د په فکری لحاظ باندې د وابسته انسان په توګه په ټولنه کې نشو کولای کله کله په ځینو مواردو کې په خپلواک ډول تصمیم ونیسو.
مننه. وروستۍ پوښتنه همدا ده چې څه ډول تحمیلي فکرونو سره چلند وشي او ځوانان وکولی شي چې ځان ترې خلاص کړي؟
ځوانانو ته، مشرانو ته، هغه څوک چې له داسې مشکلاتو سره مخ کیږي، زه په لنډو ټکو کې څو مورد اشاره کوم. یو، په دې فکر وکړئ چې د تاسې ژوند د نورو ژوند نه ده. په ژوند کې هغه څه چې تاسې ته مهم دي، د ورځې په پای کې باید تاسې په اړه تصمیم ونیسئ. دوهم دا چې هغه څوک چې فکر په تا تحمیلي، دوی نه پوهیږي چې تا ته مناسبه لار کومه ده. ستا ژوند تا ته مهم ده، او ته باید په خپل ژوند پانګونه وکړې. هیڅوک هیڅ کله د بل چا په ژوند باندې لکه څنګه چې مناسب یو پانګونه نه کوي. او هر څه چې نورو ته سم ښکاري، شاید تاسو ته سم نه وي. یعنی په ژوند کې داسې ډېر موارد دي چې په اړه یې ته په خپلواک ډول کولای شي تصمیم ونیسي. څه چې کرې هغه به ریبې. نو که موږ تصمیم ونیسو، ښایي موږ یې نتیجه وګورو. که بل څوک د موږ د ژوند په اړه تصمیم ونیسي، نو ښایي هغه ته یې نتیجه ښه وي، خو موږ ته ډېره ښه نه وي. ښایي کله کله سم وي، خو د هر چا فکر د بل چا د پاره، د هرې ټولنې فکر د بلې ټولنې د پاره، د هر کور فکر د بل کور د فکر د پاره، او د هر ځوان یا د هر سپینګیري فکر د بل ځوان یا سپینګیري د پاره تطابق نه کوي. او اخیری خبره مې دا ده چې دا ډیره سخته ده. هیڅ امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو ټول انسانان راضي کړو. نو کله چې موږ نشو کولای ټول انسانان له ځانه راضي کړو، دا به ډیره غوره او ډیره ښه وي چې موږ خپل فکر، خپل تصمیم او خپل کار او کردار د خپلو مجبوریتونو او ضرورتونو په اساس عیارول به تر ټولو ښه لار وي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای په شیبو کې مو په پاک خدای سپارم. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.